ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.6 مترو اوریدلای سي.
هم ترنګه تاسو کولای شئ چې په انټرنیټ کې د ازادي رادیو .com دا ورشي هلته خبرونه واوري او ونیسي. طالب چرواکی وایي په تیرې ورځو شپه کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه وکسان مړه شوي دي. د افغانستان په شاوخوا لس ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي خلک وایي چې مرستو ته منتظر دي.
بی بی جماله د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده. هغه وایي د سیلاب له امله کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده. میراجان د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی دی. وایي چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپناه په لټه کې دی.
کور یې پاک راته وړی دی، ختم کړی دی، کور او سامان او زندگی هر څه خالي اندونه کړي دي چې ماشومان هم بس سرم بچ کړی دی او نور دیو شي غنه لري چې موږ دا ویسو او پکې ژوند وکړو او زندگی.
طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستې او هم یې درانه مالی تاوانونه وراړولې دي. دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبه پر ورځ رسنوي ته په یو استولي پیغام کې وویل دغه سیلابو له امله شپږتنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي.
دغه سیلابونو د ځان سره مالی تلفات هم زیات ترلودل چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جریبا زراعتي ځمکې دغه سیلابونو له امله تخریب شوي. دغه سیلابونه د هیواد په څکم لسو ولایتونو کې راغلي دي چې په هغوی کې اروزګان، قندهار، زابل، میدان وردګ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان ولایتونه دي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبه پورز د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې. دغه دفتر د یوې خبر پاڼې په یو برخه کې ویل شوي چې په تېر یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 104 نوي کسان وژلي او 215 نور یې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 600,000 جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړې، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسا پوری دند پسی گرزی خو دند نشتا.
هم دا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
اوس هم د سپورت لډګره. افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او 106 منډې هدف وټاکه. افغان ټیم په 11 اوورونو کې هدف پوره او په 3 وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان بله لوبه سه‌شنبه له بنګلاديش سره ده. په آسیا جام کې نن یو بله مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده. 4 د مخه ټول ټکټونه پرولل شوي دي. اوس په اروزګان ته ورشو. اروزګان کې د فوټبال 4 ورځنۍ پیل شوې لوبې نن پای ته ورسېدلې. د فوټبال په دغه لوبو کې 4 لوبډلو ګډون کړی و چې د روښان لوبډلې په بریا نن پای ته ورسېده. یادې سالۍ د یو ځوان لخوا په شخصي لګښت په لاره اچول شوې چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی دی. چو زیات په دې راپور کې واورئ.
افزار دلته نشته. شبیه کا بیدار است. یا کوت. دا د یوالي په نوم د پیل سوي څلرویشت ورځني تورنمنټ وروستۍ فاینل لوبه ده چې د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې د فوټبال په یوه لوبغالي کې نن ترسره شوه. د دغې وروستۍ لوبې نندارې ته چې سلګونه ځوانان هم راټول شوي وه، بالاخره د روشان لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. هغه صداقت چې دغه ټورنمنټ یې په خپل شخصي لګښت جوړ کړی و، ازادي راډیو ته یې وویل چې د دغه سیالیو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی و. صداقت وایي په دغه څلرویشت ورځنیو لوبو کې روشان لوبډلې لومړی، آرینا لوبډلې دوهم، او پیاوړو ځوانانو درېیم مقام خپل کړی.
کړو د ځوانانو د یووالي د تشویق په خاطر په جې کې څوارلس ټیمو ګډون کړی و او څلورو ټیمو فاینل ته لاره پیدا کړله، لکه روشان او آرینا په نامه یو ټیم او پیاوړي یې پیاوړي بي. روشان اول مقام او آرینا دوم مقام او پیاوړي درېیم مقام.
دا شور او زواج بیا د هغه ځوانانو دی چې د ژوند ډېرې خوشحالۍ کې د شل کلنې جګړې ترې خوړلې او دغه راز اوسني واکمنو بیا محدودیتونه پر وازه کړي. دوی وایي په دغه ډول ورزشي ډګرونو کې د راټولېدو پر مهال د خوشحالۍ او آرامۍ احساس کوي. هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې ګډون کړی و خوشحاله دي او د نورو دغه ډول لوبو جوړېدو غوښتنه هم کوي. دوه تنو لوبغاړو رحمت الله لایک او فریدالله ازادي راډیو ته داسې وویل:
ډېر خوشحالي و ځکه چې ځوانان تشویقېږي او زموږ غواړو چې دا چې نور ځوانان هم دا ټولنمن جوړ کړي. هر سړی باید دا ټولنمن جوړ کړي، ولې چې دا ځوانان تشویقېږي. دا روزګان خو چې دا زده نه کې لیدلی دی او دا ځوانان باندې کې سره تشویق سي چې درسون څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ تلته رسمي ټولنمنټونه جوړ کړي، ځکه چې هغه چمن دی دا غیر رسمي ټولنمنټ دی، باید هلته رسمي دغه ټولنمنټونه جوړ سي، ولې دا ځوانان ډېر تشویق سي.
او د پدراسون څخه غوښتنه ده چې د ټولنمنټونه جوړ کړي، د رسمي ټولنمنټ د شخصي ټولنمنټ دی، رسمي ټولنمنټ د لوبغاړو لپاره جوړ کړي، تر څو په چمن کې دی وکولای شي چې فوټبال وکړي او خپل د کورنۍ لپاره، د خپل هیواد لپاره، د خپل ولایت لپاره افتخار وي.
په اورزګان ولایت کې تر دې مخکې هم دغه ډول سیالي ترسره شوي وي. په دغه ولایت کې د مسولینو د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د ورزش په برخه کې د ځوانانو ګډون زیات شوی، خو ولې د ورزشکارانو ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي او مسولین هر وخت یوازې تشي وادي ورکوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوه اوراندی مو پخ پروانه که د افغانستان د سینما لوازیت خبرو د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شهیدلایم.
فکر باید په هنر کې، په ښکلا کې، په لغښت کې ولګول شي.
شعرونه هم درو.
تور تهمت په سپین کې داغ دی، بیا ته څه یې زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره.
چیرته وړه غونډۍ ګورم، یو ناڅاپه یو زیارت او یوه ګڼه د توتونه هم پیدا شي. ته یې سیوري ته د ګل په څېر شنه کېږي.
درک له یوې ماڼۍ سره مو آشنا کړو.
سل کلنه ماڼۍ ده، پېټه متره اوږدوالی لري، څوارلس خونې لري.
په غزني کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ مرکز پرانیستی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په دې ولایت کې وایي:
د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو، موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
افغانستان کې سینما له سقوط سره مخامخ شوي. افغانستان ته د سینما لومړی پروجکتور له نن څخه باندې سل کاله مخکې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې راوړل شو. د ځینو راپورونو له مخې دا وړوکی پروجکتور و او اصلي یو بیا امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د اروپا له سفر افغانستان ته د راستنېدو په وخت له ځان سره راوړ او په پخمان کې خلکو ته فلم ورښکاره کړ. په افغانستان کې په لومړي سینما کې هنري فلمونه نه ښکارېدل، یوازې د دولت تاسو فلمونه اخیستل کېدل او ځین مستند فلمونه جوړېدل. دا سینما بیا د حبیب الله کلکاني په نهه میاشتنۍ واکمنۍ کې وتړل شوه او سینما له اسلام سره په ټکر کې وبلل شوه. نادر خان هم په خپله څلور کلنه پاچاهۍ کې ونه توانې چې سینما بیرته پرانیسي. د ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت په افغانستان کې د عشق او دوستي په نوم لومړی فلم افغان هنرمندانو د هند سینما په مرسته جوړ کړ. هغه وخت په کابل کې د فلم اخیستو او عکاسۍ اداره پرانیستل شوه چې بیا دې ادارې یو شمېر مستند فلمونه جوړ کړل. د دې لپاره چې هغه وخت په افغانستان کې لابراتوار نه و، نو دا فلمونه به د امریکا په متحد ایالتونو کې چمتو کېدل. له نن نه 45 کاله مخکې د امریکا د متحد ایالتونو د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په مرسته په کابل کې د افغان فلم مؤسسې بنسټ کېښودل شو. دې ادارې د فلم یو وړوکی لابراتوار درلود چې فلمونه چاپ کړي، خو دا فلمونه تور او سپین وو. په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان د اسامه د فلم په ګډون څو فلمونو نړیوالې جایزې واخیستې، خو پروسه ښکال چې طالبانو کابل ونیو بیا د فلمونو د جوړېدو هڅې ټکنۍ شوې. افغان سینماګران وایي د طالبانو په یوه کلنه واکمنۍ کې ټولې سینماوې تړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښتې فلمونه جوړول د هغوی هم تر ډېره کارونه په ټپه درېدلي دي. دوی وایي له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه پرې لګېدلي دي او ورته ویل شوي چې نور به نجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي، خو دا سینماګران بې نجونو او بې ښځو فلمونه نیمګړې ګڼي. د افغان سینما د تیر یو کلن بهیر حال د همایون هیواد پوراپور کې
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی دی چې په وینا یې د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي سینماوې وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې، ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د سینما جنازه څه چې هډوکې هم خاورې شول. که همدا سیاست او چلند وي، فکر نه کوم چې نور دې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي، هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر 1400 کال د لړم میاشتې په 13 د یو مکتوب په خپرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې رول لوبولی وي، چې دا اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته تللي وایي بې له ښځو سینما نیمګړې ده.
نابود زنانه طبیعي است کې تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډېر منفي تاثیر وکړي. یوه کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کېږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړي دي.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپلې بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډېره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اګست په 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو افغانانو ترڅنګ د سینما ډېر لوبغاړي هم له هېواده ووتل او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څانګې څه ناڅه وچې شوې وې نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینهوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د شعر د الهام کیسه زړه ده. نامتو یونانی فیلسوف افلاطون چې شاوخوا 400 کاله مخکې تر میلاد زیږیدلی دی وایي شعر ویل د شاعرانو کمال نه دی، شعر دوی ته الهام کیږي. له افلاطونه را وروسته په دې نږدې 2500 کلونو کې د الهام دا نظر د ادبیاتو د تاریخ په اوږدو کې تر ننه یو ډول پاتې شوی دی. خوشحال خان خټک په دسترنامه کې لیکلی دی چې شعر د زړه د وینو خوراک دی او شعر لیکل د هر چا کار نه دی. بابا دا هم وایي چې د شعر طبیعت په مثال د تون باد دی او د شعر مستی ډیره ده. همدا الهامي ډوله نظر د رحمان بابا په دې بیت کې هم جوت دی. دا متل دی چې له درده زګیروی خیژي، ګنې څه د رحمان له شاعرۍ. خو په دې ویناوو کې د ریاضت خبر هم نه ده رد شوې. له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مې همدا مسله شریکه کړې. لدب واورو
دې موضوع باندې یعنی ډېر دوستان مختلف لیکنن کوي، مختلف نظریه هم لري، دا د الهام او د فکر او ډېر ریاست. خو زما په نظر باندې دغه دواړه نظرونه تقریبا داسې روان دي چې د غره څوکې ته رسېږي، دواړه سره مخ په مخ کېږي. زما په نظر باندې ګوره اجمل صاحب، که چېرې موږ دغه اختراع دغه هغه خلق چې اختراع کوي کنه، نوې کشفیات کوي، دا غوی تاریخ چې وګورم کله کله د دوی سره الهامي شې دی، ملګری شې دی. دوی جوړول یو څه وختل خو تصادفي یو نوې څه بل څه پکې را څرګند شوی دی، لکه هغه حادثه چې د برق تارونه د بل څه کول، ځکه یو څه چې نوې موجود نه وي. دغه په اړه خو د فکر هم نشو کولای چې ناڅاپه دوه تارونه سره ولګېدل، پرک رڼا یې وکړه. نو دا الهام زما په نظر باندې دغسې یو پرک رڼا ده. خو البته دا د هغو چا سره ملګری وي دغه الهام، چې هغوی واقعا دمغه کار سره، دمغه مسلک سره، دمغه هنر سره، دمغه حکمت سره لیونۍ مینه لرلې، یو زړه یې په ټوله معنا د زړه ټول عمران دی او د روح ټول عمران دی ورسره تړلی وي په اصطلاح باندې. نو هغه بیا کله کله په دې الهامي شېبو باندې هم اوړي. یعنی دا البته د ډېر عاشقانه ریاضت په نتیجه کې الهامي شېبې هم پکې وي. داسې یعنی الهامي شېبې، خو البته دغه الهامي شېبې هم که موږ بیا وڅېړو د هر چا بیا فرق لري کنه، د هر چا دغه ظرفیت په اندازه دی کنه. چاته ډېر ساده مثلا یو څوک شعر لیکي، هغه سه یو طبیعت ورته جوړیږي، دا وایي چې دا الهامي شېبې ده، یا آسان په اسانۍ پکې لیکي. خو هغه دغه شعر به د هغه د هنري د تومنه تر قده پورې وي، خو چې ولور قده د چا د هنري تومنه اوچته وي، دغه الهام هم یاد سه اوچت وي. دا دواړه سره لازم او ملزم دي. هغه ریاضت چې دا چې ته کوي، خو البته هغه څه د پاره کوي چې ورسره ډېره مینه دي، زړه دي تړلای دی. په دې کې نو کله کله یې همیشې دی وي، ځینې خوبونه هم ځینې خلکو لیدلې دي د اختراع والا.
تاسو د عاشقانه ریاضت ترکیب ته مخکې اشاره وکړه. د عاشقانه ریاضت یو وخت ما له یو لیکوال سره خبرې کولې، هغه وویل چې کله زه شعر لیکم نو ذهن مې په شعر کې بوخت شي، خو چې کله زه نثر لیکم ذهن مې په نثر کې بوخت شي، بیا په نثر کې راته الهام نه راځي، او که شاعري کوم په شعر کې بیا د نثر الهام نه راځي. یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ذهن او هوش او فکر باید په شعر کې بوخت وساتل شي چې الهام راشي او کنه؟
بالکل، خبره دا ده چې دغه انسانان چې په هر مسله کې اجمل صاحب چې یو اوج ته رسیدلي دي، هغه ته یعنی مخلصانه دغه نه وپوښتل شي، هغه به خامخا ووایي چې حتی د عبادت په وخت کې هم د ده سره د همغه خپل کار یو هغه یو تړون ورسره شته، د هغه کې یو ذهن او خیال یې د هغه سره یو څو مران دي، یو څو رشتې ورسره تړلې دي. یعنی دغه اوج ته رسېدل چې دي، دا داسې نو نه کېږي چې ته مثال نورې میلې چارچې نور خپل کارونه د ژوند کوه، هغه څه چې ته غواړې چې اوس ته یې ورسوې هغه سره دې دومره زړه نه وي تړلی، وختي پکې راځي، هغه بیا نه رسېږي، هغه بیا په نیمایي کې پاتې کېږي. خو هغه کار، هغه کسب، هغه حکمت، هغه هنر اوس ته رسېږي چې د ژوند شېبې شېبې دې ورسره تړلې وي، یا نه اصل هغه ډېرې شېبې دې ورسره تړلې وي. عاشقانه ریاضت دا یو خو سړی دروند کار کوي، تیږې ماتوي. ګوره دا هم یو د یو مسؤلیت، مثال یو کور جوړوي، خدا خو یو مشکتی کار شو اشفانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مسؤولتیا کې چې ته یې اشفانه کوې هغه کې کستوریا هم یې ته خوند را اخلي، یعنی خوند اخیستونکی کیف اخیستونکی ریاضت مطلب دی.
چې کله تاسو شعر لیکئ کلماتو پسې تاسو ځئ او کنه کلمات په خپله راځي؟
داس دا چې په کلماتو پسې کته وکې دا یو ډول احتیاط پیدا کېږي، هغه یو تصنف کې رکېږي، خو کله کله دا صحیح ده، یعنی کله ولې نه داسې سل په سلو کې هم نه کېږي چې کلماتو پسې هم سړی ګرځي چې دلته دغه کلمه مناسبه لګېږي که نه لګېږي. مثال یو دیوال یو معمار جوړوي، دا تیږه ګرده ده، دلته خښته لګېږي که تیږه به ښه ولګېږي، یعنی دا خو کېږي. خو دا چې کله دغسې په اصطلاح باندې د عادت وګرځېدو فطرت وګرځېدو دغه هنر یا هر کار چې په فطرت کې د ګډ شو نو هغه بیا نو ناخداګا هم ستا مثال ناڅا وي، همغه ناڅا ته بیا همغه انداز او لاسونه او پښې او سر جوړېږي، او که د لفظونو خبره وي لفظونو هم دغسې ناخداګا یعنی همغسې برابرېږي. زما په نظر باندې چې دغسې فطرت دغسې جوړ شي، فطرت داسې جوړ شي چې په هماغه انداز باندې چې ته غواړې هغه تا ته کلمات راوړي.
همدغه معمار چې تاسو یادوي، ځینې معماران که پاخه هم شي ممکن یوه خښته لري کې د هغه په ځای بله کېږدي. تاسو چې کله شعر لیکئ دویم ځل چې دا شعر ګوري بیا کلمات بدلوي؟
کله کله داسې هم کېږي چې یعنې مثال ته خپل شعر دې لیکلی وي، کله کله چې زما شعر مې لیکلی وي مثال د یوې کلمې په ځای کله کله داسې کېږي چې بله کلمه پکې ډېره مناسبه راشي. یا اول نه مثلا اندېښنه وي، مثلا ما یو بیت مې په کې په شعر کې وي، اول نه اندېښنه راسره وي چې دا کلمه یې ښه نه ده لګېدلې یا دا خیال ښه نه دی رسېدلی، یعنی صحیح ده یو معنا به پکې وي د لوستونکي دپاره. خو هغه د خپله د هنرمند زړه چې اوبه ته وڅکي کله کله داسې بیا تصادفي دغسې یو څه پیدا شي چې هغه ستا د زړه هغه اندېښنه ورسره ورکه شي، ورکه نه شوه نو بیا هغه هغه باندې ډېر ځله ترې وباسم هم ځکه چې ما سره خپله پکې یو اندېښنه ده او دې اندېښنې ته زه مناسب یا توري ورته نشم پیدا کولای یا د معنا رسولو دپاره یو مناسب خیال نشم ورته پیدا کولای، نو دا خپله دا معنا چې دغه په دې دیوال کې کوږوالی دی په اصطلاح باندې.
مناسبه کلمه، مناسبه کلمه کومه یوه ده؟ که څه هم تاسو خیال او معنا ته اشاره وکړه، له دې پرته کوم بل صفت هم لري مناسبه کلمه؟
مناسبه کلمه خو یو خو دغه د معنا رسولو د خیال او د معنا خبره شوه. او بله مناسبه کلمه داسې شته لکه مثال موږ او تاسې د مرغلرو یو عامل وي، مثال په دې عامل کې د ټولې مرغلرې سره برابرې وي، یوه مرغلره په کې مثال یا څوکې ولري یا درست وي یا یې رنګ بدل وي، یعنی دغسې اصطلاح دغه هغه ته یې مناسبه تر ته نه ښکاري، هغه رنګ ته یې د رنګ تناسب یې خراب کړی وي که نه، نو کلمه هم داسې وي.
یعنی د کلمې موسیقي ته مو اشاره وکړه، موسیقي مو هم پرې زیاته کړه.
موسیقي هم دا و رنګ هم دا او فصاحت او بلاغت دغه هر څه پکې شرط که نه.
کاروان صاحب د کلمې په برخه کې په معاصر اروپایی شعر کې د کلماتو تر څنګ ارتباط ته هم ډېره توجه کېږي، یعنی دوه کلمې سترا ولې تر څنګ خو خصوصا دوی هغه شاعر ډېر ستایي چې داسې کلمات یې تر څنګ په څنګ راوستي وي، چې همدغه شیان چې تاسو د کلمې لپاره یاد کړل چې معنا نه وي کې، خیال نه وي کې، موسیقي نه وي کې، او حتی دغه دوه کلمې که سره بېلې وي شاید فصیح نه وي او په دغه ځای کې فصاحت هم زیات کړی وي. څرنګه موافق یاست؟
بالکل دا خبره زما په نظر باندې درسته خو بده ده چې خپل ادم یو تناسب دی که نه، یو ځانګړی یو په دې، یعنی د هر مصرعی وبوله یا هر هغه لکه ته که مستقله تابلو یې وبولې، نو که چیرې د دې مستقلې تابلو په نظر ورته وګورې دا مو دغه تابلو به په اصطلاح باندې د تناسب د مخې هم ارزول کېږي، که تناسب یې ښه نه وم نو بیا خو خبره خرابېږي.
یو بل مهم شی چې په معاصر نړیوال شعر کې اهمیت لري هغه فکر ده، یعنی د عاطفي او احساس تر څنګ فکر دی، یعنی شعر باید یو ځان ته هم یو فکر ولري. د یو معاصر اروپایی نقاد خبره ده، هغه وایي تر څو چې مرګ شته او چې تر څو پورې مینه شته شعر هم شته، یعنی مطلب یې دا ده چې د مرګ په باره کې هم ډېر سوالونه شته او د مینې په باره کې خاص هم دنیا مینې نیولې ده. څرنګه د فکر په برخه کې تاسو څه فکر کوئ د خپل شعر د فکر په برخه کې؟
فکر داس ده چې د فکر په اړه یا د خیال په اړه د نقادانو ډېرې خبرې کړې دي او هر لیکوال یا هر شاعر هم خپل یو فیصله باندې یو نړۍ لید په دې برخه کې لري. هغه د فرانسې هغه پلوال لري چې یو شعر یې د نثر غوندې یو شعر یې لیکلی دی، خو په دې شعر کې د فیصله یو نقد پروت دی. هغه وایي چې شعر داسې ده لکه د میوو غوندې چې میوه چې اول سړی خوري خوند خوند او کیف یې کنه هماغه احساسوي او دې ته ډېر پام نه وي، خو د دې میوې شاته بیا غذایت موجود وي کنه. یو فکر دی په اصطلاح باندې یو د وجود د پاره هم خوي. نو که داسې خو وشو دا خو نور الله نور چې دا خو ډېره ښکلې خبره ده چې هم ښکلا ولېږدولی شي او هم په دې ښکلا کې نغښتی فکر هم وي چې هغه د ګټې خبره که مونږ کار د فکر نه د ګټې خبره واخلو. خو بیا که چېرې ډېره د ګټې خبره پکې نه وي، مثال کې خوند او کی پکې وي، دا هم شعر دی. هو البته فکر هم ډېر مهم دی. هو فکر باید په هنر کې په ښکلا کې نغښتی ولېږدول شي چې دغه د په اصطلاح باندې د شعر په نازکو اوږو باندې بار نه وي. یعنی دغسې لکه په خوړو کې مالګه یا مثال د ګلاب په ګل کې هغه رنګ او خوشبو وږمې هم داسې پکې نغښتی، داسې په حجاب کې پکې پټ وي. نو بیا به زما په نظر باندې هغه د شعر هنر ته به هم صدمه نه وي رسېدلې او دغه د ګټې کار چې انسانان د ښکلا تر څنګ د خوند او رنګ تر څنګ یو پیام ترې واخلي دا هغه ښه خبره وي. خبره به زموږ تاسو پښتو کې چې وایي هم خرما هم ثواب به وي. نو
پل والري ته تاسو اشاره وکړه، هغه مثلا د هنر په برخه کې وایي چې شعر هم همدا شعر هم رانغړي. هغه وایي چې په نڅا باندې څوک چیرته ځان نه رسوي، یعنی دغه د شعر یعنی څوک داسې نه وي چې ناچ یو وایي زه به له خوسته کابل ته ځم. خو دلته د فکر په برخه کې، د شعر د فکر په برخه کې ځینې ناقدان دا خبر هم کوي چې دا د شعر فکر یو ډول غامض فکر دی. داسې فکر دی چې انسان یو فکر ته هڅوي، خو هغه ساینسي فکر نه دی چې دوه او دوه څلور شول یا یعنی له هغه فکر نه مې مطلب دی.
بالکل، خو دغه فکر خو بیا خپله هنري فکر شو. نو دا هنري فکر خو اوس مثال د یو شاعر په شعر کې مثال د یو دردمن خبره کوي. نو دردمن خبره چې کوي نو طبعا دم د کې دا فکر دی چې د دردمن د پاره یو درمان هم باید وي کنه. یو انسان د دردمن انسان د درمان په فکر کې کوي. اوس لکه د ټاګور شعرونه هغه کې به زما په نظر باندې یعنی هغه خو مثلا د مرګ په اړه ډېر شعرونه ویلي دي، خو داسې په مینه یې ویلي دي چې انسان په دې مرګ ذکر یې کړی دی، خو د ژوند سره دې داسې مینه پیدا کوي چې ته ښه ژوند وکړې، د مینې ژوند وکړې، مهربانه اوسې، با احساسه اوسې، ظالم نه وې، متکبر نه وې، مین اوسې. نو دغه فکر دغسې هنري فکر بیا چې دی دغه بیا په شعر کې ممتاز فکر دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، د دې لپاره چې همدغه ممتاز فکر ته شاعر ورسي، فکر نه کوي چې په دې برخه کې بیا د مرګ له فلسفې سره هم آشنایي شاعر ته پکار ده؟
نو خو طبعا داس خبره دغه زموږ پښتانه متل کوي وایي چې نه تر خلاصېږي هغه مېلمه ته به دوه ځلي سلام کوي. نو یعنې دا په مرګ باندې پوهېدل په دې باندې دغسې پوهېدل چې یعنې یو څه خو شته په دې د لارې په پای کې یو څه شته چې ته به ورسره مخ کېږي. نو ته دغه د لارې مزل باید داسې ووهي چې ته لارویو ته سلام وکړي، ته مثال تږي ګل ته اوبه ورکړي، ته مثال یو د رنځور درمان وکړي. یعنی په مینه او په ښکلا دغه د ژوند لاره دغسې ته یې کې، ځکه چې ته یو بنبست سره مخ کېدونکی یې، ته د یو داسې پایلې سره مخ کېدونکی یې چې بیا به ته نه وې لکه د اوس یې. نو دغه کمې شېبې چې په واک لري دا بیا ته دغسې په مینه په هنر او دغسې په اصطلاح دغسې وکاروه چې دا د نورو دپاره د ښکلا یو دنیاګۍ شي.
د ښاغلي کاروان څخه په مننې عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې ژغې شو، نه پوهېږو چې څرنګه یې تحلیل کړو، خو ژوند ورسره کوو. وړاندې دوه شعر لرو، د دوو شاعرانو، د مرسل احمدزی او نور محمد لاهو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
مخکې تر دې چې د نوښتګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریک کړم، د ځوانې فعال شاعر مرسل احمدزی شعر لرو چې آزادی رادیو ادبي مجلې پروګرام ته راستولې.
خدای دې ساته د وړو سترګو لواره برخورداره، رسولې يم زه د ژوند ترداره برخورداره، دې چې سترې پیغمبرې د اقرا آیت په لټه، ستا خوانځی د وحی ځای د هورا غاره برخورداره، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره، زرپرستو خلکو لوټ کړې د کابل د غرونو برما، درنه چورې زرفشان کړ زرنگاره برخورداره، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي، توا یخ میزان وهلی اناره برخورداره، درد می درد په غی کی ونیو د لاسه سو په قرار سو، تب څومره بیمانه بیقراره برخورداره، حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب، حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب، دوه براکړي یوه واخله حساب شماره برخورداره، گمان نو چې به دومره پیچو خم په مخه راسي، زما له زړه نه خوسیده وه تر تا لاره برخورداره، زما رقیبه سره تبی شوه اوس به وار راباندې کاندي، وولاړه لاس دې واچاوه تر هاره برخورداره، سپینې غاړې نه مې ګوره د بلۍ له تیره زانګم، سپینې غاړې نه مې ګوره د بلۍ له تیره زانګم، ور دې نه کړم خپل جانان ته ظالم پلاره برخورداره، پوهنتون دې را شهید کړ پس پرلی دې خزان راوست، د مرسل ګلان دې لوټ کړل له ګلزاره برخورداره.
له آغلې مرسل څخه په مننې، اوس هم د نور محمد لاهو شعر.
لکه سیند لام هم ستا دیادونو سر زخمونه، پسینه که دبارام دلام درگ پر چهر تازه دی، پیڑه وشوه یارستا پرشنه لمنه دا گلان حس تازه دی، اوز هم چاسمان شینوی او شاعر پنی مشپکه بام تخیجی، او دستورو پر سینو دی لیکل شوی سترک شپاڑی، چیر تلوڑا گونده گورم یو ناچا پا یو زیارات او یو گره دی توتوانا هم پیدار شی، تی سیوری تا دا گل پسیر شنکی گی، دا سوسن پسپین کمیز گی ارغوان ارغوان کی گی، مسکی شنده او پا اوخ گلم دیستر گی، لا دی هم خوگو لا سنو که ملیوی، دادی دیر کلو نوشول لکه سیند چیغی پغی که در پسیم، لکه بی مورا کبلای غاک می پغرک تیگا کیگی، زرمی ندر نسب لیگی. موسیقی
د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. وړاندې په کابل کې د ارګ دننه د یوې تاریخي ماڼۍ په اړه اورېدلی شئ، خو تر هغې مخکې په میدان وردګ ولایت کې تر اوسه شپږ اویا لرغوني سیمې اطلاعات کلتور ریاست ثبت کړې دي، خو دا سیمې د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر فرهنګیان او ځایي اوسېدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې سوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه رسپړل سوي دي. فرهنګپال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار، نرخ، جلری، سیدآباد، چک او بهسود ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دی وکړي.
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده، تاریخي آبادات ته پکې زیان هم اوښتی دی او دولت له لورې هم ورته توجه نه ده شوې، او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري، د هغو دپاره هم د رغېدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي.
د ښاغلي ریحان په خبره که په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونه سي، نو هغه به هم ویجاړ او د خلکو له لورې غصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پېژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي که چیرې دولت یاد تاریخي آثار ورغوي، نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس سیفي الله راهد هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره یې هڅې پیل کړي دي.
په میدان وردګو ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي تاریخي سیمې دي. هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي، راجستر دي. دغه سربیره دغه د ارغتا غونډۍ هم ده چې هغه یو ښارګوټی ده، د ځمکې لاندې تقریبا اووه اته پوړۍ لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده او دا بخیري خدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تیره شوې ده خلکو په وینا، او موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو، دغه باید ورغول شي. حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کېږي، خو بیرون چې داسې یو څه جوړ شي خلک به راځي سیل ته، د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړېدو له خطر سره مخ دي.
د میدان وردګ ولایت د لرغونو ځایونو په اړه مو راپور اورېده چې ساتنه او پالنه غواړي. بیا هم د تاریخ په ارتباط، په ارګ کې د سمت شب جمعه په نوم ماڼۍ چې اوس د لسم نمبر ماڼۍ په نوم پېژندل کېږي، د نویمو میلادي کلونو د خپل منځي جګړو په ترڅ کې سخت زیانمنه شوه. د ولسمشر اشرف غني په وخت ورغول شوه. د دې ماڼۍ په اړه د ارګ د نن او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو له لیکوال علمګل سهر څخه اورو.
دا سبق داران وایي چې سلکرانه ماڼۍ ده، نیم سل کله پخوا جوړه شوې ده او شپېته متره اوږدوالی لري، لس متره سور او څوارلس خونې لري، زمیني لري او پنیر کې سالون. د دې نوم ځکه سمت شبې جمعې په نامه ده چې د جمعې په شپه به دلته د شاهي کورنۍ د افغانستان سلطنتي کورنیو خپلوان او ته مشته کې د خودي کورنۍ غړي خو ډیر وو. سلطنتي کورنۍ لوی وه او د کابل په مختلفو برخو کې ژوند کاوه. بیا د جمعې په شپه به دوی یو ځای کېدل، په اصطلاح یو کورنۍ محفل یا مېلمستیا به وه او ځای به دا و، نو ټول به له خپلو اولادونو سره له خپلو فامیلونو سره راتله او دلته به مجلس کوو. پاینل کې به لکه یوه غیر رسمي غونډه به هم وه، یعنې دوی به د حکومت و بعضې مسایلو باندې هم بحث کوو. نو ځکه یې دغه ځای ته سمت شبې جمعه نوم ورکړ. دا د حرم سرای له جنوبي دیوال سره جوړه شوې ده او د بلې خواته بیا کوټې باغچه ده، یعنې تقریبا داسې لکه چې دغدوالو مانوی اغی مربوط بی خو مستقله ده کله چې علی حضرت محمد نظر خان ارګ تر هغه یغه د ارګ د رشلنګسوی او په اړه دوی کې ټولې جوړ کړ او دغه سمت شبي جمعه دا هم سکوټیا ته پکې ځا پکړی او له سره جوړ کړ یا البته چې بیا په نور اولی شو کېم د سره ولیدله د هغه په وخت کې د ترجمې جنګونو په وخت کې دلته ډېره خرابي شوې وه ځکه چې ما ته دغه د حرمسرای خانسامان وویل راته چې دا دلته د خانسامان خواجه د نورالبدین نومېږي د ویل چې په اویم کال کې یو اویم کال کې لومړی د هجو اسلامي مجاهدین راننوتل او کتبخچه او دا سمت شبي جمعه یې نیولې وو بیا د دوستم کسانو او د احمد شاه مسعود کسانو ورسره جنګ وکړ او بالاخره هغه یې له ارګ او له دغه کتبخچې او د سمت شبي جمعې نه وویستل نو هلته ډېر جنګ وسو دا ډېره خرابه شوه یعنې دومره خرابه چې هېڅ استفاده نه شوه ځینې کېدلې کوټې تر ډېره ما هم لیدلې وې چې بیخي زړې او چا خبره سړی پکې لرېدو یعنې داسې دومره خرابې وې دلته دره سو پنځه نوي هم کال پورې دلته دولت مهم اسناد ساتل کړل یعنې آرشیف وو البته د آرشیف ودانۍ یوه بله ده بیا په وروستیو کلونو کې د حامد کرزي په وخت کې یوه ډېره ښه ودانۍ ورته جوړه شوه د آرشیف دپاره چې ډېر په لویو مهمو ستاندردونو باندې عیاره وه او دلته ډېر مهم اسناد وو نو له دې نه ډېر وخته د هغه استفاده مې سره د دې نه هم د زندان غوندې یا د خپلو مخالفینو د شکنجې سلطان علي کشمان چې د روسانو په وخت کې بیا د افغانستان صدراعظم وو دی خپل کتاب کې خاطرې وایي چې دلته زه په یو چبرکټ باندې څملولی وم او برقي هغې راکوله شکنجه یې راکوله او ډېر یې وزورولم ما کیسه کوي کارمل مو سره راغلی دی هغه ته دا کیسه کوي بیا کرمل ورته وایي چې همدلته یې بیا همدغه تخ کې چې ته پروت وې او زورولی یې دلته یې خپله د پخواني ولسمشر ترکه یې هم دلته دی وژلی ده خو هغه خبره د کرمل غلطه ده دغه ځای نه وه هغه کتبخچه وه خو پر سره دده په دا کتاب کې دا شی لیکلی ده یعنی دا هم د ار له زیاترو معنیو نه داسې یوه استفاده هم شوې ده د زندان استفاده هم ځینې شوې ده
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د آزادی رادیوی مجله د دې پروګرام په ورسیو کې غزنی ته مخه کوو د غزنی په شهر کې یو شمیر ځوانانو د نقاشۍ خطاطۍ او انځورګرۍ یو مرکز پرانیستی دی دا ځوانان په دې باور دي چې د نقاشۍ خطاطۍ رسامي او په ټوله کې د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی نو ځکه دغه کار ته مخه کړې ده د ځوانان وای غواړي لدی لاري خپل هواد ول سو فرهنګ ته خدمت وکړي نور حال په دې راپور کې
هم تا د نقاشۍ او انځورګرۍ مرکز دغه مرکز د غزنی شهر اړوند په نوآباد سیمه کې یو شمیر ځوانانو پرانستای چې مخه په دغه ولایت کې نقاشۍ او انځورګرۍ ته پراختیا ورکول دي دغه ځوانان وای غواړي لدی لاري خپل هواد ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي د دغه مرکز مشر او تکړه انځورګر علی همتا په دې اړه د مرکز د پرانیستی پر وخت رسنیو ته وویل ل دغه کار څخه مخه په غزنی ولایت کې د نقاشۍ هنر ژوندۍ پاتې کېدل او پراختیا ورکول دي نوموړی په دې باور دی چې د نقاشۍ خطاطۍ رسامي او په ټولیز ډول د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده
سلویخ کلونو جګړو دلته له خلکو څخه د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر له پامه غورځولې دی د خلکو مینه ورسره کمه شوې ده اوس موږ دلته د دغه هنر مرکز خلاص کړی تر اوسه پورې مو د شاګردانو شمیر له دیرشو څخه تر څلوېښتو پورې رسیږي
علی همتا زیاتوي که چیرې دولت د انځورګرانو تابلوګانو ته بازار ومومي نړیوالو بازارونو ته یې ولېږدوي او ملاتړ یې وکړي نو د افغانستان د انځورګرانو دغه هنر به په نړۍ کې ځانګړی ځای پیدا کړي یاد مرکز تر اوسه له دیرشو تر څلوېښتو پورې زده کوونکي لري. دغه زده کوونکي وایي له دې برخې سره ځانګړې مینه لري، خو تر اوسه په غزني کې د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر کوم ځانګړی مرکز نه درلود چې دوی د زده کړو په مخه ورغلي وای. سید فواد د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی.
هغه کسان چې وړتیا لري او غواړي د هنر په برخه کې کار وکړي او خپل هنر ته پراختیا ورکړي، دا یو ډیر بهترین مرکز دی. خوښ یم چې داسې یو مرکز راته پرانیستل شوی چې د خپل خوښې هنر پکې زده کړم. زه اوس ډیر خوشحاله یم.
سید فواد زیاتوي غواړي چې له دغې لارې د هیواد د ولایت مقدس اماکن، تاریخي ابدات، مخور اشخاص او نور شیان انځور کړي. شاوخوا څلوېښت کلن قومي مشر علي دریاب د دغه مرکز د پرانیستنې غونډې ته راغلی. نوموړی په اوسني بحراني حالت کې د دا ډول مرکزونو پرانیست مثبت ګڼي او وایي ځوانان به پکې بوخت وي. دی وایي دا ډول پروګرامونه ځوانان له بېکارۍ، تشویشونو، نشه یي توکو او نورو ناسمو لارو څخه راګرځوي. که دغه ډول مرکزونه ډیر سي او مرسته یې وسي، دا به ښه وي.
ډیر یو ښه کار دی. ځوانانو ته یوه ځانګړې بوختیا ده او تر څنګ یو څه شی لاسته ورځي. ځوانان به په اوسنۍ بیکاری کې نه رنځېږي، دلته به بوخت وي.
دغه نقاشان وایي نقاشۍ اوس په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چندان بازار نه لري، نو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نقاشانو سره مرسته وکړي. خو د غزنی ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د دغه مرکز له پرانیستلو هرکلی کوي او وایي د هنر په برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ یې ملاتړي یو.
رښتیا هم غزنی کې یو شمېر ځوانانو یو مرکز پرانیستی چې دې کې به انځورګرۍ او نقاشۍ کوي. دا یو ښه کار ده، موږ ورته ښه وویل. د نورو ځوانانو هم دا غوښتنه ده چې دوی داسې کارونه وکړي چې هغه د غزني تاریخ ته خدمت وي. د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو او انشاءالله موږ به د دې په خدمت کې یو. موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
دغه انځورګران او نقاشان وایي په غزني کې زیات شمېر هنرمندان او انځورګران د هنر پاللو په برخه کې خپلې هڅې کوي. دوی وایي پخوا د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر په افغانستان په ځانګړې توګه په غزني کې ډېر مروج و، خو اوس نسي کولی د نقاشۍ له لارې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي، نو ځکه د دې هنر پرېښودلو ته اړ سوي دي. خو د حکومت او مرستندویه موسسو مرسته به د دوی د هنر او نقاشۍ کار بیرته غښتلی او روان کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام راغونډو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. تر بیا په مخه مو شه.
یو د خان پلور مین دی بل دل د مولا صاحب مسته د بچلی خزر یو می آسو شړې د برات نشته سر دې نن ولا پنځم پټ یو چمی پلار لک مسلمان شی نیرات مڑے والور کم کھری خوک جانان میں موسا پر دے پدو بائی کے مزدوری کھری پدو بائی کے مزدوری گرند اکڑے چنن راغے پخندائے رات ہوئے صاحب زادہ کسے تغواک شا نموڑا میں جخان یوڑل کورے ڈکل میں منو سکل خارو راغلی پوہن گڑے شور ما شورو یو مخبلے میں منو پو خائش پو خا پیری کلی والو مندے نو خیرے دلا مات جبائی شنگی دلا پٹے وہ لکھ